واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی به د دې ساعت خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د زغل خانیم پامکړې د سات خبرونه ته په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ ادارې وایي چې د طالبان حکومت په کندهار کې څو سیمه ییزې رسنۍ تړلې او یو شمیر کارکونکي نیولې دي د افغانستان د خبريالانو مرکز پرونو د شنبه پروس په ویلامي کې ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتي ادارو کارکونکو د ملت شغ تبسم زما او څنګه رادیوګانو په دفترونو چاپی ویلې دي دا مرکز وایي چې طالبانو دغه ادارو لښتر لژه شپږ کارکونکي لزان سره بيولي دي په دغه رسنیو تور دی چې د موسیقي د نخ پرولو پاړه د طالبانو تګلاري او اصول نه دی مراد کړي د طالبانو استخباراتي ادارو یو ورځ مخکې په کندهار کې سیمایزو رسنیو ته خبرداري ورکړی وو چې موسیقي خبره کړه جدي چرند به ورسره وسی له امریکا ژغ او بي بي سي ورسته طالبانو د دوچا ویلې یا المان ژغ په ټلویزیوني خبرونه هم په افغانستان کې بندیز لګولې کڅم طالبان پر رسمي ډول په ډیړه څنوي خومخ کې د اطلاعاتو او فرنګ وزارت یو چارواکي د بي بي سي او د امریکا ژغ د ټلویزیوني خبرونو بندول تایید کړی دی د اژانس فرانس پرس د راپور لمخي چارواکي وایي چې د مسلمان هیوادونو دوه شزنه وزیرانو په افغانستان کې د انجونو شونځیو ته پټک د بندیز لګول په مخه د طالبان د مشر سره لیدل وو او د دوشنبه په ورځ هغه نړیوال ژغ تکرار کړی چې انجونو ته د اجازه ورکړي چې شونځیو ته لاړ شي د انډونیزیا د بارنو چارو وزیر ریټو مرسودی او د قطر د بارنو چارو د وزیر مرستیالی لوها الخير دواړو د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په دوه کې لیدلی وو دغه ملاقات په داسې حال کې سوي دي چې د طالبانو د حکومت له لوري ل شپږم ټولګي پورته د انجونو زده کوونکو شونځیو ته پټک بندیز لګولې او په دې اړه نړیوالې اندېښنې هم مخ په زیاتې دودي بارنۍ حکومتونو طالبانو ته خبرداري ورکړې چې د طالبانو دا ډول اقدامات د پنځشنبه د ورځې نړیوال کانفرنس چې د افغانستان لپاره د پیسو رغونډولو لپاره دی په دغه کانفرنس با دغه ډول اقدامات بد عواقب ولري دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ادارې په افغانستان کې د خوراکي او روغتیايي خدماتو د کمیدو په اړه خبرداري ورکړي د اوکران یو سیاستوال او د مذاکره کوونکی هیئت مشر ډیوډ اراخام یوي په پام کې ده چې د روسي او اوکران د اساسو ترمنځ د مذاکرو بل پړاو به د دوشنبه پر ورځ په ترکیه کې پیل شي خو د روسي د مذاکرې ډلې مشر ولادیمیر میدنسکی په خپل ټلګرام کې ویلي دي چې دغه مذاکرې را روانه سه شنبه او چهار شنبه ته پلان شوی دي پر اوکران د روسي د ارغل څخه باندې یو میاشت کېږي ملګری ملتونه وایي چې د فبروري په 14مه په اوکران باندې د روسي د ارغل لپاره راسي 3.9 میلیونه اوکرانیان له خپل واده څخه تښتیدلي دي د یمن یو یاغي مشر عبدالمالک د دوشنبه پر ورځ خبرداري ورکړی چې د سعودي په مشرۍ پوځي اتلاف د یغان لوخوا د ویرز لمخي اعلان سوي د اوربند فرصت د لاس ورکولې سي د یمن هوسی یغانو د شنبه پر ورځ د سعودي په مشرۍ پوځي اتلاف سره درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ هغه د اوربند لغورست اعلان کړی چې یو ورځ لمخي په سعودي کې د ډرون البتکو او د توندوی چوبریدنه وکړل د سعودي په مشرۍ پوځي اتلاف په 2015 کال کې د یمن حکومت چې په نړیواله کچه پیژندل شوی د ملاتړ د لپاره مداخله وکړه چې یو څه غن چې ایران ملاتړ کوي پلازمینه سنا ونیوله عبدالمالک په خپل وینا کې ویل ترڅو چې د سعودي په مشرۍ پوځي اتلاف د یمن ماسره ختمه او په هیواد هوایي بردونه بند نکړي د دوربند دغه فرصت د لاسه په ورکول به پښیمانه سي لدی مخکې د خلیج د شپږ هیوادونو د همکارۍ سازمان د دې میاسي په پیل کې د یمن په جنگ کې د شکول لړخونو ترمنځ پریاس کې د مارچ د 28مې څخه د اپریل تر 1مې پورې د خبرو اترو وړاندې کړي چې یو څه انورات کړ او ویل چې دوی دې ته تیار دي چې د سولېز لارې دغه جنگ یو حل راوباسي خو په دشمن هیوادونو کې به خبرو اترو کې برخه وانخلي په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو پروند د دوشنبه پر ورځ د صدر اعظم عمران خان د لری کولو لپاره په قومي اسمبلی کې د نه باور رائے یا عدم اعتماد تحریک وړاندې کړ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف یا د اپوزیشن مشر میا شاباز شریف د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد تحریک یا د نه باور تحریک پر رسمي توګه وړاندې کړ لدی ورستا د ولسی جرګې مرستيال د غتاریک د باسته لپاره ومنه او د قومي اسمبلی غونډه د مارچ تر 1.5 نیټې پورې وزنډوله د پاکستان قومي اسمبلی به د پنځشنبه پر ورځ په دیوړه پاس پیل کړي عمران خان د 2013 کال د انتخابېدو ورستا وس د یو لوی چیلنج سره مخامخ دی د اپوزیشن ګوندونه هغه په دې تور نوي چې د یواد اقتصاد ته سخت تاوان رسوري. شهباز شریف په دې موقع وویل چې ځکه دا پریکړه لیک وړاندې کوي چې پر صدر اعظم عمران خان د ولس باور ختم شوی دی. د پاکستان په تاریخ کې یو صدر اعظم هم خپل پوره کاري دوره نه ده پوره کړی، او که دنه باور دغه تاریخ کامیاب وسو نو عمران خان به واک پرېږدي. د پاکستان قومي اسمبلی 322 غړي لري، او د صدر اعظم لپاره د 102 غړو د رایو ملاتړ پکار وی. د اپوزیشن ګوندونه ادا کوي چې د 102 څخه د زیاتو غړو ملاتړ ورسره دی. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واوریدل.
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو، او د امریکا جغ سره مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورټ واوري چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي تاماس ویست ویلي چې هیلمن دی طالبان په راتلونکو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په اړه خپل پریکړه بدله کړي. شاغلی ویس چې د دوهې په غونډه کې خبرې کولې، ویل چې نړۍ د طالبانو د دې پریکړې په وړاندې غبرګون ښودلې دي. د بلې خوا یو شمیر میرمنو په کابل کې د یوې غونډې په جوړولو د اسلامي همکاریو له سازمان څخه وغوښتل چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو په خاطر ملاتړ ورسره وکړي. نور تفصیل پر پورت کې باوري.
د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو خاص استازي تاماس ویس په قطر کې د دوهې په غونډه کې د وینا پر مهال وویل طالبانو ښوونځیو ته د نجونو او میرمنو د تګ ژمنه کړې وه. نو موري وویل هم امریکا او هم نړیوال ټولنې له طالبانو لازم تضمینونه ترلاسه کړي و چې دا کار به کیږي.
زه تیره چهارشنبه د تصمیم په دې بدلېدو حیران شوم، او فکر کوم تاسو به د دې کار په غندلو کې د نړۍ غبرګون لیدلې وي. لومړی تر هر څه دا د افغانانو د اعتماد نقص دی، ځکه هغوی سره یې ژمنې کړې وې.
د دوهې په غونډه کې د نوبل جایزې ګټونکو او د انجونو د حقونو فعال ملاله یوسفزی وویل چې د افغان انجونو تعلیم باید د بحث وړ نه وي، او دا باید د طالبانو د سختدری دی رژیم لپاره د هر ډول ډیپلوماټیک رسمیت پیژندنی یو شرط ووسی.
هغه د خپل خونځو د دروازو تر شا ولاړې وي، خو دروازې بندې وي. هغه رسنې ته ژړل، هغه خپل پلرونه ته ژړل. دا ولې له هغه سره کیږي؟ په دې خاطر چې نجونې دي، هغه ول زده کړونه شي کړی، هغه ول تعلیم او زده کړې تر لاسه نه کی.
بل خو په کابل کې د سولې او ازادۍ لپاره د افغان میرمنو سازمان نن یک شنبه پر طالب واکمنانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
موږ د افغانستان د اسلامي امارت پر چارواکو غږ کوو چې له خدای وویریږي، او له راتلونکي اونۍ نه د نجونو د ټولو ښوونځیو دروازې خلاصې کړي. ښوونځي باید نور تړلي نه، ځکه خلک دا ډول فشارونه نور نشي تحملولی. په دې اړه د چارواکو پلمې نشو منلې، او له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه د چارواکو موقف نه قانوني او نه هم منطقي توجیه لري.
موږ د اسلامي امارت په مشرانو غږ کوو، تر یوې اونۍ وروسته بیا هم د نجونو ښوونځي بند پاتې شول. موږ به د ولس په غوښتنې سره په ګران هېواد کې په خپله د نجونو ښوونځي پرانیزو، او خپلو اعتراضي غونډو او لاریونونو ته به دوام ورکړو، او تر هغه بل خپل هڅو لاس په سر نشو چې دا غوښتنې مو ونه منل شي.
طالبانو د تیری چهارشنبه په ورځ په یوې ناڅاپي پریکړه کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو پریکړه وکړه، او وی ویل هر کله چې په دې اړه له شریعت او افغاني دود او کلتور سره جامع طرح جوړ شي ښوونځي به پرانیزي. نړیوالې ټولنې له طالبانو غوښتې دي چې ښوونځي پرانیزي، او په بیرون کې میرمنو ته د هغوی حقونه ورکړي. خو یو شمېر افغان میرمنې بیا له نړیوالې ټولنې غواړي چې په نړۍ کې د نورو مشکلاتو په خاطر افغانستان هیر نه کړي.
اما می خواهیم برای دنیا بگویم که مشکلات را که این مشکلات است که من داره به دست دنیا به وجود آمده، مشکلات را که به نقطه به وجود آوردن و هنوز حل و فصل نشده، مشکلات دیگر را که نقطه دیگه دنیا به وجود آوردن.
په افغانستان کې پر انجون او میرمنو د طالبانو د فشارونو پر اندېښنه په داسې حال کې زیاتېږي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل ښار او اړوندو سیمو کې تفریحي پارکونو ته پر یو مهال د ښځو او نارینه و پر ورتګ بندیز لګولی، او پارکونو ته د ښځو او نارینه و د ورتګ لپاره یې بېلې ورځې ټاکلې دي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرف او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د خوړو نړیواله اداره دبليو اف پی وای چې د تیری فبروري د میاشتې تر پایه په افغانستان کې 12 میلیونو افغانانو سره د خوړو مرستې کړې دي. د افغانستان لپاره د دبليو اف پی ویان وحید الله امانی وای چې دا اداره په افغانستان کې خپل پروګرامونو ته د دوام لپاره د روان 2022 میلادي کال تر پایه 1.8 میلیارډ ډالر ته اړتیا لري. شغلی امانی ویلی چې کدا پیسې ورته نړیواله ټولنه برابر نکړي نو کېدای شي د دې ادارې په پروګرامونو اغیز وکړي. د مرستو د کمیدو یو علت د اوکراین جګړه شودل کیږي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د شغلی امانی سره مرکه کړه.
امانی صاحب، د ریپورټونو له مخې د خوړو نړیواله اداره دبليو پی په افغانستان کې د خپل پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د کمی سره مخ ده.
د دبليو پی فعالیتونه په ټول افغانستان کې دوام لري. د جنوري په میاشت کې د 2023 کال لومړۍ میاشت کې موږ 3 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرسته ورسولې. دغه اندازه په د فبروري په میاشت کې تر 12 میلیونه پورې ورسېده او اوس د مارچ په میاشت کې قرار لري چې موږ هدف دا دی چې لا نور خلک ته مرسته ورسو، یعنی تر 12 میلیونه نه زیات ته هم ورسیږو. تر هغه ځای چې کولای شو ټول افغانستان کې د خپلو مرستو رسولو توسعات ورکو، پراختیا ورکو. موږ په دې برخه کې د خپلو ټولو نړیوالو پسپنه ورکوونکو او خپلو شریکانو چې نړیواله ټولنه ده، د هغوی د سخاوتمندانه مرستونه چې د افغانستان د بېوزلو خلکو سره یې کوي، د هغوی نه مننه کوو او د دوی په مرستو باور لرو، پر دوی باور لرو او ډاډه یو چې نورې مرستې به هم وکړي تر څو په افغانستان کې کوم دغه بشوري د بشري ناورین چې اوس موږ سره مخ یو د تا د ځواب یلو په برخه کې د دوی له مرستو ته اړتیا ده او ډاکټر سره ویل شو چې دوی به خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
د مرستو کمیبه ساسې پروګرامونه باندې اغیزه وکړي.
ما مخکې وویل چې د دبليو پی فعالیتونه په افغانستان په ټولو سیمو کې دوام لري. مرستو رسول برخه کوم خاص خنډ تر اوسه نه دی رامنځته شوی او موږ هیله من یو چې کومکونه به دغسې ادامه پیدا کړي تر څو د موږ د مرستو په رسولو او پرشانیا فعالیتو کې به کوم سکتګي یا ځنډ رامنځته نه شي. خو که مرستې ونه رسي طبعا چې زموږ فعالیتونو باندې به اغیز زیات وي او په دې معنی چې موږ بیا ونه شو کولای هغه 30 میلیونه خلک چې موږ سږ کال په 5 کې لرو چې ورته د کال تر پایه پورې مرستې ورسوو، نو بیا به موږ دا توان ونه لرو، مجبور شي د خلکو کته دا درکانکو یا یا هم د مرستو غندازا شي توزیع کوي هغه کې هم تغیرات راولو.
ترسه مو څومره پیسې ترلاسه کړي؟
د بلیش پی 2021 کال په پای کې کله چې نوی ارقام او شمیرې څرګند نشوي چې په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک دوی پیرنه یو مرستو ته اړتیا لري، د خوړو لپاره وخوندي نه دي. د دې جملې څخه 8.8 میلیونه کسان وو چې ډېر په بیلني حالت کې وو. نو د دې لپاره چې ټولو دغه 30 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو بشري مرستې ورسوي، موږ خپل پلانونه ترکه پلانونه مولانایوالو سره شریکل او د دې پلانونو د تطبیق لپاره موږ 2.8 میلیارډ ډالر وغوښتل. دا 2.8 میلیارډ ډالر د 2022 کال لپاره پایل نه تر پایه پورې موږ له نړیوالو وغوښتل تر څو کولای شو د کال تر پایه 30 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو. اوس چې موږ د مارچ میاشت کې قرار لرو درې میاشتې د کال تیر شوې دي، د مخکې وویل چې موږ په میلیونونو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې رسولې او د رسولو په درشل کې یو. نو د کال تر پایه پورې 1.8 میلیارډ نورو ډالرو ته اړتیا ده تر څو کولای شو زموږ هم دغه مرستو رسونه په همدې ډول او لا تر دې هم په پراختیا سره موږ خلکو ته مرستې ورسوو او د دې امکان ولرو چې خلک هغه چې اړتیا لري د خوړو لپاره یو څه ولري د هغوی په واک کې ورکړو.
آیا د مرستو د کمی علت د اوکراین جګړه ده؟
په دې اړه چې د اوکراین جګړې افغانستان کې په مرستو پر اسولو یا د امکاناتو برابرولو څخه اغیزه کړې، بلې هو طبعا چې نړۍ په هر ګوټ کې کله چې نوې بیړنۍ حالات رامنځته کیږي، جګړې رامنځته کیږي، نو د نړیوالو توجه هغې خواته ډېره اوړي. زموږ هیله دا ده له نړیوالو نه، له خپلو نړیوالو همکارانو نه، چې افغانستان کې بشري ناورین هیر نه کړي او د ناورین ته باید پاملرنه وشي. دغه راز په راتلونکو نوې کانفرنسونو کې چې پلان کې دی پلاړه چې ولکې افغانستان کې د مرستو لپاره هغه کې خپل وعده ته ادامه ورکړي او افغانستان کې د بشري کوم ناورین چې موږ ورسره مخ یو د دې مخنیوي لپاره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
د مرکې دم مننه.
تاسو غږ په سیاسي اقتصادي ټولنیزو کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جواب د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه
دا هم څو نړیوال رپورټونه د خوراک نړیوال سازمان وایي چې دا وخت په یوکرين کې د خلکو لپاره د خوراکي موادو مندل ورځ په ورځ ستونزمن کیږي ل مجبوري او بد ورځې پر هر څه چې لاس بریږي کوي ل جنیو څخه به د خبريالي لیزا شلاین درالیجل رپورت خلاصه ل سید سلیمان شاه څخه واوري
یوکرين چې نفوس 340 میلیون ته رسیدي دا وخت د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دی د خوراک نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی اټکل کوي چې د هغه هواد د ټولو وګړو له جملې نه 50% خلک د جنگ لامل د خوراکي موادو په منډلو کې له سخت ستونزو سره مخامخ شوي دي دبليو ایف پی وای چې په یوکرين کې د خوراکي موادو د ترسیل د زنجیر کړي پاشل شوې ده په یوکرين کې دغه نړیوال سازمان ویان تامسن فیری وای چې په لس هاو میلیون خلکو ته د خوراک د برابرولو په غرض چې په یوکرين کې کوم سیستمونه جوړ شوی وو په جنگ کې لمنځه تللی دي
WFP estimates that one out of 5 people in Ukraine today are already using some
د خوراک نړیوال سازمان اټکل کوي چې په یوکرين کې له هرو 15 کسانو نه یو کس له نورو لارو چارو نه کار اخیستلو ته مجبور شوی وضعیت مخ پر بدتر کېدو دی له مجبورۍ د خپل خوړو مقدار کموي درې وخت ډوډۍ نه خوري غټان خپل برخه خوړه د کم کویو کوچنیانو لپاره ساتي نه غواړي چې خالی نسپاتی شي
په عین وخت کې د ماشومانو نړیوال وجی صندوق یا یونیسف وای څلور اشاریه درې میلیونه ماشومان چې د هغه جنگ ځپلي هواد د ماشومانو د ټول نفوس څه د پاسه نیمه برخه تشکیلی پر یوکرين باندې د روسي د نظامي رغل لامله بزای شوې دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ دفتر چې پر روان جنگ کې د ماشومان تلفاتو پاړه معلومات را جمع کوي وای تر دې دمه چې د 1080 کسانو د وژل کېدو په اړه موثق اطلاعات ورته رسیدلې دي لکتر لګه اتاوی کم کې ماشومانو د بشري مرستو د رسولو ادارې وای چې د روسي د هوایي ځواکونو د بدرغه هوایي بمباریو لامل د وسیدانې ځایونه ملکی زیربناوي هوایي میدانونه پلونه او له اویاو نه زیات روغتیایي کلینیکونه ویجاړ شوې دي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالی کمشنرۍ ویان زیاتای چې د یوکرين په زیاتره برخو کې سوپر مارکیټونه او ګودامونه له خوراکي موادو نه خالی شوې دي کومې کورنۍ چې د جګړو او شخړو په سیمه کې ډېر دي د خوراکي موادو د منډل بابته له سخت ستونزو او کړاوونو سره مخامخ دي په ځانګړې توګه د یوکرين په ختیز خار ماریوپول کې چې د روسي د بمبارتمن الوتکو د بمباریو او توپچی قواو په ډزو کې تقریبا ټول خار له خاور سره برابر شوی دی
lack of access to conflict hit areas and a lack of humanitarian partners on the ground are the biggest obstacles
حکومت زاینو کې چې شخړه روانه ده هلته د بشري مرستو د رسولو په خاطر د نورو شریکانو نشتون په اوکرين کې دننه محتاج کورنوي ته د مرستو رسولو په لار کې دا وخت تر ټولو غټ خندونه ایجادوي د ماریوپول په محاصره شوی خار کې د خوراک او اوبو ذخیره مخ پر ختمي دودي روسه له هغه چې دغه خار د فبروري په 24مه محاصره شو تر دې دمه اوسیدونکو ته د مرستو د رسولو اجازه نه ورکړل شوی
د خوراک د نړیوال سازمان مسؤلین وای دومره خوراکي مواد ذخیره کړي دي چې 2 میلیون خلکو لپاره یو میاشت کفایت کوي سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لرنډ اټس اپ یو لزر 1515 باندې واوري
درنوریدونکو روغتیایي مسؤلین وایي چې په زابل کې د ماشومانو د ګزرن یا پولیو د مخنیوي لپاره تر لیري پروتوسیمو پورې د واکسین درسولو هڅې پیل کړي دي زابل هم یو له هغو ولایتونو څخه بلل کیږي چې د ماشومانو د ګزن ناروغي وایروس یې په چاپیریال کې موجود دی. نور حال د صدیق الله صدیقی په رپورت کې واوري.
د جنوب د نورو سیمو په څیر په زابل ولایت کې هم له واکسین څخه د زرګونو ماشومانو پاتې کېدل د یادې ناروغۍ په مخنیوي کې یو اساسي خنډ بلل کیږي. د زابل د امیر روغتیا ریاست وایي چې ټولو لیرې پرتو سیمو پورې د واکسین د رسولو هڅې کوي. د نوموړې ادارې مشر ډاکټر عبدالله حکیم حکیمی وایي چې په دې برخه کې د واکسین د تمویل کوونکو ادارو سره په همغږي نوې هڅې پیل کړي.
یونیسیف یا د کوچنیانو لپاره نړیوال صندوق د پولیو د کمپاین په لړ کې د دې سولر سیستم و جماعتونو ته دا دغه پروګرام یو برخه ده. موږ اوله کړۍ پیل کړه د کمپاین د پولیو د ښه تطبیق او ښه تشویق په خاطر باندې دا هڅه ترسره کیږي.
د زابل ولایت روغتي مسولین د پولیو پر ضد مبارزه کې د مساجدو د ملا امامانو شاملول د پولیو وایروس په محو کې اغیزمنه لار غړي. د زابل ولایت یو تن دینی عالم مفتی اسلام واسی په دې اکله د سوای
مدیر خوشاله یو بیا د یونسیپ له طریقې څخه موږ د مساجدو دینی دایو سره عبادت گاو سره د دې کومکونه به هم د دې مدیر خوشاله یو
یو شمیر سی رضاکاران وایي چې په لیرې پرتو سیمو کې د پولیو واکسین د عامه پوهاوي کچه د لوړوالي لپاره دوی کار کوي تر څو ماشومانو ته په ښه توګه ګزار ضد واکسین تطبیق سي. د پولیو پر ضد مبارزې د پروګرام یو غړی عبدالله یې پاړه آشنا راډیو ته داسې ویل.
په سر کې په اطمینان وکړو چې په ټولو سیمو کې به واکسین دوام لري او په معیاري توګه به روان وي. له دې سره موږ ملګري یو، موږ شاته ولاړ یو او همکاري کوو. څومره چې د شفافیت لپاره اصولنامه یا معیار ده هغه موږ سره
د پولیو پر ضد مبارزې روغتي مسولین وایي چې د زابل په گاوند، غزنی او روزګان ولایتونو کې هم له تیرو درو کالو راهیسې با کیفیته ډول واکسین تر لیرې پرتو سیمو پورې نه دی رسېدلی. دوی اندېښنه څرګندوي چې که تر هر ماشومه پورې د واکسین څاڅکي ونه رسول سي ممکن په لنډه موده کې یا د ناروغۍ تر ډیرو سیمو پورې ځان ورسوي.
قدرمن اوریدونکو د دې اوسبه د امریکا جغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو د امریکا غک بین ملي خدمت ته چې د امریکا د حکومت لخوا اعلان وشو. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د عدالت د پروګرام د جایزې لارې د هغو معلوماتو لپاره تر 5 ملیون ډالرو پورې جایزې ورکوي چې په نتیجه کې هر هغه څوک بندی محکوم شي چې امریکایي ادبا او ویجت روای او د دمیرمن رافیدا بونیا احمد باندې په تروریستي حمله کې لاس ولري. ناپیژندل شو قاتلانو لخوا حمله چې د اوږدې تورې نه په مهارت سره کار واخیسته د 2015 کال د فبروري په 28 نیټه د بنگلادیش په ډاکا کې وشوه. دغه جوړې دغه ښار ته د دې لپاره سفر کړی و چې د کتابونو په نندارتون کې برخه واخلي. اویجت رای په حمله کې ووژل شو او رافیدا بونی احمد په جدي توګه زخمی شوی و. اویجت رای یو لیکونکی بلاګر و او داسې فعال و چې په بنگلادیش کې د بیان د ازادۍ په پلوي سره بنیادګرایي چلنجوله. د بین المللي احتجاجونه منظمول چې په بنگلادیش کې د بندي شوو ملحدو بلاګرانو د بد ورځې په باره کې پوهاوی پیدا کړي او د ټولنیز ځپلو یو ښه مشهوره انتقاد کوونکی و. د عدالت لپاره د جایزو اعلان څرګنده کړه روای هدف ګرځول شوی و او د خپلو ډانګ پیلو عقیدو او د عملي ایډیالیزم لپاره ووژل شو. دوه ډلو د دغې حملې د مسؤلیت ادا کړې ده. یو انصار البنګلادیش ټیم یا ای بی ټی یو دا یو بنگلادیشی ترورستی سازمان ده چې غواړي ځوانان افراطي کړي چې هغه څوک ووژني چې دوی د اسلام ضد معلومیږي. زر وروسته د هند په نیمه وچه کې د القاعدې مشر یا اقیس چې وسنه ملډه په پراخه توګه یو ویډیو خبره کړه د هغو کسانو په شمول چې لا تر اوسه بندین شوي نه دي ادا کیږي چې د اقیس پیروان مسؤولو د بهرنیو چارو وزارت د یو بهرنی تورستي سازمان په حیث په 2018 کال کې د مهاجرت او تابعیت د لایحې د 219 فصل له مخې اقیس په تورستي لیست کې شامل کړ او په خاصه توګه د اجرایه فرمان 1324 له مخې د بندیزونو په نړیوال تورستي لیست کې شامل شو چې چارواکو ته دا صلاحیت ورکوي چې په تورستانو باندې بندیزونه ولګوي او په هغه چا باندې بندیزونه هم ولګوي چې د تورستانو ملاتړ کوي یا تورستي اقدامات کوي. د عدالت د پروګرام لپاره جایزې په 1944 کال کې پیل شوې دي. له هغه وخت نه را په دې خوا څه باندې 100 تنو ته څه باندې 200 میلیونه ډالر ورکړل شوي دي چې د اقدام وړ معلومات برابر کړي دي چې د تورستي حملو په مخنیوي کې مرسته کړې ده. تورستان د عدالت منګولو ته سپارلې دي او د امریکا امنیت ته مخامخ ګواښونه حل کړل. که تاسو په اویجت روای او رافیده بونیا احمد باندې د تورستي حمله په باره کې معلومات ولري، ما مهرباني وکړي د سیګنل لارې آر اف جتا په دې پیغام واسطه وی ټلګرام یا واتس اپ په دې نمبر 1202 02 03 یا په دې ایمیل info@rewardsforjustice.net معلومات واسطه ټول معلومات به په کلکه سری وساتل شي.
تاسو د امریکا ژغ سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.